السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته ورجست په روان یو ساعت کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي په لغمان کې چاودنې اته کسان وژلې ولسمشر غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره د وحې تزی خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې بیا جګړې سوي په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته کسان وژل سوي او دیرش نور ټپیان سوي دي د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د والی پر موټر سوي او والی ته پکې زیان نه دی اوښتی
تر اوسه پورې محترم ولایتي روغتون ته شاوخوا اته دېرش کسان انتقال شوي دي چې د ډلې اته شهیدان دي په شهیدانو کې څلور جناب والی صاحب ساتونکي دي او نور ولسي وګړي دي
دولت زی ویل چې په ټپیانو کې هم دوه دوالي ساتونکي او پاتې نور ملکیان دي تیر شنبه د ننګرهار په غنی خیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلور ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلې او څلوېښت نور ټپیان کړي وو تر اوسه د دغو دواړو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره د وحې ته ځي خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري ولسمشر غنی نن کویټ ته لاړ چې وروسته به په دوه ورځني سفر قطر ته ځي جمهور ریاست وایي ولسمشر غنی به د کویټ د مخکنی امیر د فاتحې مراسمو کې برخه واخلي د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي
پدې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لمړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لمړی غوښتنه ده د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده له دې غوښتنې موږ نوی پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته د ولسمشر غنی په نږدې همکار ویلي شغلی غنی په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې له طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري په دوه کې له څباندې درې اونۍ راهیسې د دولت او طالبانو مرکچند سولې خبرو ته ناستي خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي
مون سرپنا نه لرو ډیر وخت کیږي چې مونږ د سرپنا په موري د غږ او چت کړه دي خو لا تر اوسه زمون د غستونځ نه د هواره شوی چې بیا د ستاسو لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم د ماستر څنګه د سرپنا ستونځ زر تر زر حل کړ
د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه روان دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼه ګوڼې ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی ګڼو سیاسي ګوندونو او د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکک کې لاریون وکړ په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روسپلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري د مخالفو ګوندونو سوسیال ډیموکرات وطني اتحاد متحد ووسی او اصلاحاتو تر زرو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ د ادعا لري چې په پرونیو ټاکنو که درغلی او سرغړونی سی ودی تر دې مخکې د اپوزیسیون دوه نور ګوندونو پلار وطن او جمهوریت ویلي و چې دوی او ملاتړي بیان نه وخت ډلې اعتراضونه وکړي دغه ټاکنې د پارلمان د یو سلو شلو څوکۍ لپاره سی وی چلمړنۍ نتیجې شي څلور ګوندونو د پارلمان وو فیصد سیټونه ګټلې دي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو لوړېدو سبب سول پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله سوي دي ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخت سوی تیر ماښام له پوځي روغتونه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یو زغرول موټر کې د خپلو مینهوالو مننه وکړه
I'm doing well. زه په خکېدو یم. زه غواړم زه هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم په خکېدو ده.
ولسمشر ترامپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یوه پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یوه ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ ترخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شیانو پوهېدلی دی.
د مخکخه خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته خره خلاص هله چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنی لرو چې وا واګما صافی د کونړ ولایت د خلکو استازي ده او بل حبیبا کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زبد تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم. همداوس اړیکه ونیسئ او له دغو اغلو میلمنونو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0799 45 40 او بل شمیره مو ده 0072 55 50. دغه دواړه شمیرې زموږ د استډیو شمیرې دي. که چیرته تاسو موږ ته زنګ راووهئ نو وبه کولای شئ چې زموږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زموږ تخنیکي همکار هم د اوس لګیا دی زموږ د میلمنو سره اړیکه نیسي او تاسو هم تر هغې کوشش وکړئ چې یو سم ځای د زنګ وهلو لپاره ځان ته انتخاب کړئ تر څو غږونه مو موږ ته سم راشي او په جریان د خپرونې کې قطع نشي. د خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د خبرونه د خزو خبرونه د مخکخه خزي د مخکخه خزو په شندانه کارونو باندې فعالیتونو باندې خبرې کوو. نو هیله لرم چې د خبرونه کې را سره خويندې هم ګډون وکړي. زموږ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوي زموږ درنه میلمنه اغلی وګما صافی ده. اغلی صافی ښه راغلاست.
بلې
ستاسو غږ راځي خبرونه ته. ښه راغلاست. که څه هم اغلی صافی ټول اوریدونکي به اکثر اوریدونکي بلې و صحیح شو. بلې اغلی صافی زما غږ اوري. بلې
بلې
ستاسو غږ ماته سم راځي. تاسو زما غږ اوري؟
و صحیح اورم.
بله اغلی صافی که څه هم اکثر اوریدونکو باستا سره نوم سره آشنا وي، خو بیا هم غواړو چې د خبرونې په سر کې له تاسو نه لاندې پیژندګلوي ولرو.
مننه کوم. دا سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامې عزتمنو اوریدونکو ته. واګما صافیم ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي اصلي اوسیدونکي د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فیلی وسیدون کې په کابل کې علي تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغه یم او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا شل 15 کاله مې د کورنیو چارو په وزارت کې دنده اجرا کړه. بعد له هغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بند توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي ځون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څانګې مسؤوله وم او دا دوه دورې کېږي چې هم 14مه دوره او 15مه دوره په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازي او د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون معاونه یم.
بله بله اغلی صفی ډیر زیات مننه. کور مودان موږ به اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې جوابونه ورکوو او هیله ده چې دوی هم تماسونی سي. فکر کوم چې یو اوریدونکو لرو دی په اول راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غاوري سلامونه.
وعلیکم السلام. اوریا
اورما مهرباني وکي نو مراته وایاس د کمزینه ماډی کني ولي د کندهار له میوان نه مېرمنې وکړئ، نوم مو څه دی؟ بلې اړیکه یې پرې شوله. درنو اورېدونکو، که تاسې غواړئ چیرته موږ سره اړیکه ونیسئ، نو هیله ده چې د ځان دپاره یو غوره ځای وټاکئ تر څو اړیکه مو پرې نه شي او زموږ مېلمنې وتوانېږي چې ستاسې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. اغلې صافی، که تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک و، چا هڅونه وکړله ستاسې د تعلیم په برخه کې؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای بکلی پلار، چې خپله د عربي ښوونځي دېرش کاله استاد و، د تاریخ او د جغرافي او هم نظامي افسر و. نو زما مور، زما پلار، زما او زما د خویندو او زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانیانې ورکړې دي، موږ ته زمینه مساعده کړې ده او د هغې د ملاتړ په صورت کې موږ وتوانېدو چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړې وکړو، نن دغه مرتبې او دغه مقام ته ورسېږو.
بله، ستاسو په وړاندې ننګونې، ستاسو په وړاندې ستونزې ننګونې وي په هغه وخت کې؟
بله، کونړ اوس هم په دې اوسني وخت کې درېمه درجه ولایت دی، خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډېر مینه لري او خلک ډېر پوه او ډېر دانا دي او علم پروره خلک دي، خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه هغه وخت کې موږ ته دغه و د ننګونې او ستونزې موږ سره دې وي چې موږ نجونې و، ښځې و، او افغاني ټولنه و، او بعضې پیغورونه و. دغه زموږ کورنۍ هم ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وي، خو سره د هغې زموږ د کورنیو مقاومات د دې باعث شو چې منګ په اصطلاح پښتازه او په دې تعلیم او تربیت کې اوس فضل د خدای د کونړ په پنځلس ولسوالۍ کې په شمول د مرکز منګ د جنکو لیسې لري، جنکو فارغینې لرو، پوهنتون ته نجونو لاره پیدا کړه، لیسانس او ماستر نجونې لرو په کونړ کې. نو ننګونې ډېرې وې، ناوړه رسم رواجونه او دودونه و، او د ټولنې پسمانی وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو، تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ بولی دی.
بله، ډېره مننه. اغلې صافی، تاسې د پنځلس ولایتونو ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي. دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره څو سلنه بسنه کوي، او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغه مکتبو ته، البته د نجونو په لیږلو سره؟
زمونږ نجونې لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د دوی د مکتب مانې ګرځي، او زمونږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې او هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سه او بربر دي او نجونو تګ و راتګ پکې مشکله دی، اکثرا چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي، بیا د متوسطې نه لیسې ته، زمونږ نجونې لا اوس هم اکثرا لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي، نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نشته، زمینه مساعده نه ده، لارې سه وبربر دي، او اکثرا زمونږ کونړ یو غرنی ولایت دی، د نجونو تګ را تګ مشکله دی، کورنۍ د خپلو نجونو محافظت کولو دپاره ډېره مشکله ده چې هر څوک د خپلې لور دپاره یو محافظ ولري، یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونې خوندي لاړې شي، خوندي ری شي. اکثرا زموږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي، او زموږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې دي، ډېر ښه استعدادونه لري، او هغه استعدادونه بیا د دوی مړه شي، یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي، یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي، او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې، د دې له وجې نه زموږ نجونې لا اوس هم په کم شکل چې سل په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي لا اوس هم ستونزې شته. خو سره له دې نه پرتله د نور افغانستان حتی د غټو ولایتونو په پرتله یعنې په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تر اوسه هم زمینه دې ته مساعده وي چې د دوی لوګانې مکتب ته لاړ شي او دوی باسواده شي.
بله، ستاسو په نظر باندې اگر صافی څو سلنه انجونی د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه انجونی به هم د اوس مکتب ته زی او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لګولو مکتب ته زړه خ کوي؟
خو په ابتدایي کې خو زمونږ جونه چې څومره قضا د سل په سلو کې دوی تللې شي مکتب ته مشکل پکې نشته. خو به چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي. په لیسو کې نو بیا مشکلې بیا په لیسو کې بیا زمونږ شاید دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده نجونې د دولسم نه فارغې ولرو چې هغې بیا واجد د شرایط د کانکور د امتحان او په کانکور کې برخه واخلي. په دغه برخه کې مشکله ده ځکه نجونې نور ولایاتو ته بیا کامیاب شي مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي د نامۍ د وژنې او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکله ده چې نور ولایت ته ولېږي او اکثره چې کونړ انتخابوي اکثره کونړ ته بیا دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پانتون ته دوی لاره پیدا کوي. خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پانتون لرو خو زموږ ډېرې انجونی اکثریت تعلیم و تربیت اجرخ کهی اکثریتی چی استادان پاتی شی معلمینی شی پا مکاتبو که چی معلمی ورطا یو تا زمینه ورطا مساعد ده ده معلم تاگ و ده معلم را تاگ تا پا طولانه که او هم درستی قابلو تا او دکترانو تا هیچ نوستون زا پا کنال که نشتا و نور مسلکو ده پارا
بله. آقای صافی دراته او ایست چی کته هم تاسی یادونه وکړه په خپل خبرو کې خو بیا هم د مشخص او ایست چی ولی تر ډیره پورې کورنۍ انجونی لیسې ته نه لیږي د کورنۍ یعنی تاسی که چرته خبرې ورسره کړې وي ویلی به وي چې ولی علت یې څه دی ولی دوی انجونی لیسې ته نه لیږي؟
قوم دا علت نامنی دا و دا ثبات ندر لودن دی چی امنیت نشتا و زان مطمئن پا دیر نه احساسایی چی زمان لوگدانی با پا مطمئن شکل بانی دا مکتب تا لارشی دا و بیتا با پا مطمئن شکل بیتا راوگر دی پور تا بریشی زکا کنال غرانی ولایت یا سرخط لوی پول پاکستان سر لارو زمان دیری آقا اول سوالای چی پیندش پاک چی سرحد پرتی ولسوالۍ دی هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راڅټو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل د سوګلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي کله چې له درو او له بانډور نجونې راکته کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزې او مشکلات دي کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو کاغه سات کما پیښه راونی شي کم اختطاف صورت ونومي یا بله کما پیښه ونی شي یا کما ناڅاپه کما مرمۍ راونه غورځېږي نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو دښکېږي ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسی دنجونو د لیسی تک سنگا ایوا و دوا و دری دینی مدرسی شتا چیز منگا خپل انجونی انجونو تا او خزی خودو تا دینی تعلیمات ورکی او دینی مدرسو تا تاگ یعنی دینی تعلیم دیت پر مختک کرده ده خزو پا برخه که چیز منگ خویندی ورزی خو سره دا اغیم اتصوم را چی زمانگ ده خزو زرو غواری چی باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاسو لا تر اوسه نامني زموږ په پخو کې زولنې اچي او نن پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله، د ناامنۍ یو سربیره ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډیره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو لپاره دومره ډیره لوی منفي دغه نه لري. کورنۍ او مهاره کورنۍ اوس غواړي منفعت ولید او په دې پوه شي چې کله چا لور قابله ده په یو کلینیک کې وظیفه لري، ټول کلی او ټوله کورنۍ پرې آرامه ده. د یو پیچکاري او د پانسمان دپاره به ډېر لرو ځایونو ته ډېر لرې په غرو رغو به منزل کوو چې تر څو هغه ځای ته ورسېږي او یو ډاکټر پیدا کړي. اوس د الله په فضل زموږ په هر کلي کې دوه او درې نرس او قابلی لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی. موږ په کلینو کې فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینو کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې موږ ښځینه قابلی لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي، د مور او د ماشوم ژوند ژغوري. او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپلو سترګو ویني، ثمره په خپل په لاس کې اخلي. نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده. او خوشبختي دا ده چې اکثرا زموږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خپلې ښځینه استادان لرو. پخوا موږ وویل چې د یوه لسانسه استاده هم نه درلوده، ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو. مګر خوشبختانه اوس موږ لسانسه او چارده پاس پیغلې لرو، استادانې لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم په څنګ کې ساتي.
بله، هغه صفای تاسو ویلي چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایي چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
په دې کې بدون له شکه چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت دی چې باید دا کار وکړي. خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معارف په برخه کې کار کوي او د معارف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي، د علم او د پوهې هغه رڼا چې په هر کور کې باید شمع بلی. نو دا ټولو په شریکه او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي، یعنی دا په مجموع کې عامه پوهاوی دی. او یوه خوشبختي دا ده چې په یو کور کې یوه ښځه باسواده شوه، هغه خپله تبلیغ ته خپل کور او خپل کلي ته او خپل قوم ته نورو ته چې کاغه یو 50 روپۍ معاش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد کې لوړ کړي، هر سړی دې ته لور راسي چې لوري مکتب ووایي ځکه چې دغه کورنۍ غوندې خودکفا شي یا تاقضې خودکفا شي. اوس خوشبختانه اکثرا کونړ کې بعضې پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکوي چې د ښځو د خودکفایي په خاطر باندې چې د خیاطۍ کورسونه دي، سواد آموزي کورسونه دي چې ښځې پکې تدریس وکړي، ښځې پکې زده کړه وکړي، ښځې زده کړي او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي. نو دغه پوهاوی په عامو خلکو کورنیو ولس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي په مشترکه باندې دوی د عامه پوهاوی شوی دی.
بله، که په ټوله کې راته ووایاست اغلی صافی چې دغه ستاسو په سیمه کې ستاسو په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزی زمنگ یو نامنی دا یو غربت که پا کنر که چه من پا کنر که پا مجموع که زکا دیر کم لرو او زمنگ دیرم زکا سین او غر دیر زمنگ که من پا که مشکل لرو او دا فقر لواجنا زمن خوان دی زیانمنی دی او ام دغا فقر دی باید شوه دی چی زمن زوانان دی ری بیکاره دی او دا زوانان دی بیکاره سر خود دا هم مشکل او ستونزی خلق دی چی زکا کدا و نارینا یو بلتا لازم او منزون دی بلی وادنه خوشبختی چی کنریان او دا کنر ولسی دا نظام سره لري زمون ډیری ځوانان یعنی په ډیر لوی کچه په ډیر افتخار ولې سم چې زمون د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلي او بل خصوص اکثریت کونړیان چې د وطن په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي او د خپل استقلال او د خپل تمامیت ارزي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي سیام یو مړی حلال نفقه او روزی کور ته پیدا کوي او هم د وطن په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار مونږ ته دی او هغه بیکاري چې مونږ ښځې زمونږ مړونه زمونږ زامان او زمونږ کورنۍ لري نو دا زمونږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زمونږ لیسانسه او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې د وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، د ځوانانو د نسل وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د همدې 50-40 کلنې جنګ له وجې نه شي کولی چې فابریکې فعاله شي، نه شو کولی چې معدن هم استخراج شي، نه شو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زمونږ د خفقان او زمونږ د دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سرلاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کنړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زمونږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفداره دي چې ښځو ته زمینه هغه چېرته چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زمونږ پېغله په دې نه ځړېږي چې ورورې مېړه نه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کیږي. نور هغه غذاف مصارف چې دی او نوروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملعماتې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته. فضل د خدای چې په کونړ کې زمونږ ځوانان او زمونږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي، هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي. او اکثره زمونږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله آغلی صافی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستی، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکو لوست یې د نه دی سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
خو زمونږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپلو بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره ملي کارونه کوي او همدغسې مالداري ده چې زمونږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي. د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچ او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي او سوادمن لري او زمونږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویلی چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې ښځې چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوختې دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د ودې داسې کورسونه یعنی جوړ شوي دي؟
جوړ شوي دي، بله. او د خیاطۍ په برخه کې نجونې مصروفه دي، شته دی مالداری پروژې وي چې دوی ته مال دغه ورکولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې ورکول کېدلې، د پنیر پروسس چې دی په کور کې پنیر تولید کړي او بازار ته عرضه کړي، په دغه برخه کې دوی دغه درلودې. دغه ګلدوزي، خامکو، پختدوزي او ګرافو دغه کې پروژې د بعضې غیر دولتی ادارات انجوګانې او دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسواده خویندې چې نیمه باسواده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپله کار وکړي، خود خپله خود کفا شي او بېرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ډېر راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او له هغې نه به ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص څه تولیدی شي، د هغې نه به داخله د یوې سرمایې درلودل کېدل.
بله، د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله. اغلې صافی، په کونړ ولایت کې پوهنتون شته دی او دغلته لیلیه د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ، بله، کونړ پوهنتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیه دي. کونړ هغه نجونې چې اکثرا نیزي دي چې واجب د لیلی نه دي، هغه روزمره راځي کور ته، له کور نه بېرته ځي. خو کله چې د غوی د لیلیه ای اکثرا د لرو ولایتونه دی، خپل په ډېر مشکل او کړی شي، نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نور ولایتو نجونې به د لرې ولایتو به غټو ولایتو ته زړه څه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار، نو به داسې لرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته، بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلی یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي. نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي، هغه چې لیلیه دي لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورت نیسي. ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړۍ نجونې ډېرې کم برخه کې کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنی زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زمونږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلې شي په کلینیکو کې په صحیح برخه کې نرس او قابله شي او پروکتی مراکز کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټران شي.
ستاسو په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمینه نه ده برابره که دوی خپله علاقه مندي نه ښیي؟
اصلا که علاقه مندي وي زمینه په دې نه ده برابره چې په یوه اداره کې یو ښځه وظیفه اجرا کول، داسې په مجموع کې غیر د ښځو چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نه لیسونه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي او زمونږ معلمین دي او معمولین که یو نیم سړی هم په کې نه، یعنې مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګم په نورو اداراتو کې راځو، لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي. په دغو کې بیا د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپل هم غواړي ډډه وکړي د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دو ښځو ته مشکله بریږي. نو په هماغه برخه کې په مګم په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست کې وزارت د انکشاف جهاد په دې کلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ خویندې لرو چې خویندې هلته په شوراګانو کې ښځینه شوراګانې چې په ولسوالیو کې موجود دي د هغې سره به ښځینه ګوري او ښځینه هلته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف جهاد کار کوي.
اغلی صافی، څه کول پکار دي ستاسو په نظر چې د ښځو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانې نه بغیر نورو ادارو کې هم د دوی حضور پیدا شي؟
خو تا وګد مهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري چې تر څو یو د کورنۍ په دې برخه کې قرباني ورنه کړي او اجازه ورنه کړي خپل لورګانو ته، تر څو د یو نفر د دوه نفره په دغه بستو کې چې نارینه رقابت کوي ښځینه هم ورسره رقابت کوي. تر اوس د اداري اصلاحاتو د قانون له مخې ګمارنې ټولې په آزاد رقابت کې، د په آزاد رقابت کې اکثر دغسې بستونو ته نجونې ځانونه نه کاندیدي. نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتون حتمي شي او نجونې پیدا کړي. اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې موږ یوه ښځینه څارنواله ولرو، ځکه دغه همیشه د مظنون یا متهم چې څارنوالۍ ته راځي په سلو کې یو نفر فاطمان ښځه وي. نو چې ښځه څارنواله نه وي، ښځه به ځان څومره مسؤول احساس کړي چې سړی تر تعقیب وکړي. او بالخصوص بعضې وخت داسې یوه پوښتنه راځي چې اکثرا نارینه نه غواړي چې د ښځې نه ووایي، مګم اکثرا هغه د قضیې د روښانه کېدو په خاطر باندې هماغه خبره مهمه ده چې باید ورسره وشي. هغه ښځه چې په یو ډېرو متهمه ده او څارنوالۍ ته راوړل شوې ده. نو په څارنوالۍ کې زه ضروري بولم چې موږ باید ښځې ولرو. په قضا کې موږ باید خویندې ولرو چې ښځه کله یوه ښځه متهمه کېږي او د دې په خاطر قضا ته راوړل کېږي چې آیا دا مهمه ده که نه ده، او په دې باندې بیا فیصله کوي. نو په یوه ښځه چې زه ښځه یمه خپله د ښځې د زړه نه راځم، زه چې یوې ادارې ته لاړه شم داسې زه زړم یم، مګم په کومه اداره کې ښځې زه ښځې سره ډېر زر ونس اخلم او ډېر ځان سکون او ارامه احساسوم په هغه اداره کې، تر څو چې په هغه اداره کې نارینه واوسي. ځکه هغه زما بل سره که زه تشناب ته ضرورت لرم، که زه کوم بل مشکل ولرم، زه کولی شم چې د هغې نه کومک وغواړم او هغه ما رهنمایي کړي. مګم دا ما ته هم ډېره مشکله ده چې زه داسې یوې ادارې ته لاړ شم په دغه وخت کې زه د یو سړي نه یوه تقاضا وکړم.
بله تاسو خپل بله مهرباني. بله اغلی صفی تاسو خپل اوس مهال په ټولنه کې ډیره زیاته فعاله یاست، د هیواد په مختلفو ځایونو کې تاسو کار کړی دی، البته په مختلفو بستونو کې تاسو یادونه وکړله. ستاسو په نظر باندې اوس د کونړ د خلکو نظر څه ډول دی؟
کونړ خلک زما په رابطه مهم دي، بس نظر نه لري. زه منندوی یم د خپل ولسونو نه، د خپلو خلکو نه، نارینهو نه، ځوانانو نه، ښځو نه، پیغلو نه، چې یوه دوره بیا یې په ما اعتماد وکړو. دوی بیا ما ته رایه راکړه او دوی بیا د خپل ولس استازی وټاکلم. دا د دوی راکړه ده چې ما ته یې راکړې ده. زه د ولس مزدوره او خادمه یم، خدای وکړي چې هغه خدمتوب او مزدوری ته چې په ما ولس حساب کړی دی زه د هغې نه کامیابه راووځم او د اقل هغه د خپل ولس اعتبار او د خپل ولس هغه منډې تړلې او د خپل ولس هغه قربانیان چې زما پر ورکړي دي چې زه د کولنډ ښار په استازي توګه کوم د دوی د اعتماد وساتم. هغه څه چې د دوی په زړه دي هغه وچت کړم او هغه رابطه او د پلن لار پیدا کړم چې دوی هغه تر حکومت او رسول د حکومت او د ولس ترمنځ هغه واټن چې پروت تیاری کې ځان خپل جوړ کړل تر څو خلک تیر او راتیر شي پي او همدغه وظیفه چې زما قانون جوړونه ده په هغې کې زه وکولی شم چې داسې آسان او عام قوانین جوړ شي چې هغې ته د افغانستان ټول اتباع یو شکل د هغې حقوق پکې خوندي وي او په کوم وخت چې دوی ضرورت ورته پیدا کوي د ضرورت په وخت کې په هغه برخه کې قانون موجود وي.
بله، تاسو اوس د کونړ د خلکو په منځ کې محبوبیت لري او تاسو په نظر باندې تاسو په اند باندې څنګه یو ښځه کولای شي چې په یو سنتي ټولنه کې د خلکو ترمنځ محبوبیت پیدا کړي؟
خو سخت هم ده او آسان هم نه ده چې دولت سره صداقت او ایمانداري او د ولس سره په مستقیمه لار تک دا ډېرې اسانتیاوې لري. له دې سړی ولس تدرې وایي ولس وغولی او هغه څه چې د انتخاباتو په وخت وایي او بیا خره کې پرې عمل ونه کړي باید هغه څه ووایي چې هغې کولی شي عمل وکړي، باید هغه څه ووایي چې هغه د دې دنده وي، هغه د دې په لاهیه د وظایفو کې، او هغه څه ووایي چې هغه د دې واقع اختیار وغوښتېږي او د ولس په خوښه باندې هغه یو عامیانه متل دی چې زمان د تاجک کورونا خویندې کوي وایي نان به خو خود پسند و لباس به خوش مردم پسند. نو د ولس په خوښه باندې په ټولنه کې هماغسې ظاهره شي چې تر څو ولس په دې نه تقاضا لري او د دې ولس په هغې په دې پوه شي دا چې زما ولس په دې خوشحاله کېږي. نو دا هغه څه دي چې تل تر تله زه کوشش کوم چې زه رعایت کړم د خپلو ولسونو هغه غوښتنې چې په جریان د انتخاباتو کې دوی زما سره ژمنه کوي، زه د دوی سره ژمنه کوم، هغه اعتبار یو د بل وساتو او حداقل په هغه لاره باندې چې دی خو خوشحالي دي په هماغه لار لاس و. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د حق او عدالت غږ جګ شي، د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ظلم کچه راټیټه شي، د ولس غوښتنه هم دا ده چې امن دی شي، د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ولس غږ د حکومتي چارواکو تر غوږو ورسیږي، او د ولس د غوښتنه هم دا ده چې وکیل باید د خلکو خدمتګار واوسي.
بله بله. آقای صافی، ده هم را تا اویست چه چنگه، یعنی تاسی خپلا ده کورنه ملاتر لازانه سره درلود، ده یوی فعال خزی سره ده کورنه ملاتر ده ده پا فعالیتونو که پر مختگونو که تاسی خپلا چه دول ارزوی چوم را عرین دست تاسی په نظر؟
بی دل شکه چه تر تو کورنه دیوی خزی تر چنگونه داریگی په افغاني ټولنه کې ډېر ناممکنه ده چې یوه ښځه پیشرفت او ترقي وکړي، یوه ښځه یو مقام او منزله ولري. دا ډېره مشکله ده. خو زه شکر الحمدلله چې د خپلې کورنۍ چې زما د پلار کورنۍ وه کاملا ملاتړ یې لرمه، هم د خپلو ورونو، هم د خپلو ترونو، هم د خپلو د تره د زمنو، هم د خپلو ترګورانو، او هم د خپل قوم ډېر کلک له مانه ملاتړ کړی دی، او ډېر کلک له ما سره دلیدلي. د دې په څنګ کې چې زه یې واده شوې مېرمن یم، او زه د یوې کورنۍ پورې تړاو لرم چې زه د هغې ننګود یم. نو زما خاوند زما د سیاست استاد دی، او ما سره ملا تړلی ده، او هغه په دې نه دی مایوسه شوی چې زه ولې په ټولنه کې را ظاهرېږم، یا دا ځان ته شرم او وار نه دی بللی. زما بچیانو، زما لور او زما زامنو هیڅ وخت دا د کمې احساس نه دی کړی چې د دوی مور په ټولنه کې را ظاهرېږي، او څوک یې نوم اخلي، او څوک یې هویت پېژني، او څوک ورته ګوري، او څوک یې تبصره کوي، یا پېښه کوي، یا پې بده کوي. دا د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره افتخار بلي. په مجموع کې زغاده تر د زمنو ډیر لوی ملاتړ او د دوی دوی لوی همت زما سره چې زما تر څنګه 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 درېدل او لاوس ملال دي او په هر ټولنه کې چې هلته سره فعالیت کوي هلته ستونزې او مشکلات حتی تر دې پیغورو ورکړ شوي دي چې تاسو نارینه ستاسو په کورنۍ کې نه و چې تاسو ښځه راایستل انتخابات ته مو درغله زما کورنۍ په ډېر نارام شکل ورته وي چې زما دپاره انتخاب دی چې غیر له نارینه نه زما په کور کې یوه ښځه م کولی چې هغه څه چې نارینه نه شي کولی حتی زما ښځه ور ورسېدله یعنې دا زما دپاره ډېر لوی افتخار ځای دی او زه هغه وخت ډېره خوشحاله کېږم چې کله زه خپلې کورنۍ ته لاړ شم زما نه مشران زما ترونه زما ماماګان زما دغه ما ته ډېر یو په لوړه سترګه ګوري حتی ما غواړي چې د ځانه بره کېنئ او زه نه کېنم ځکه زما دغه فاملي ته دوی ما ته دا اجازه نه راکوي چې زه د خپل مشر نه پورته کېنم او زه له خپل مشر نه چې هغه خبرې نه یې پیل کړې او زه دفه ته نه زه مداخله وکړم او زه وغږېږم دا مې نه خوښېږي خو د دوی زړونه اواز کوي ما ته چې زه یو چېرته لاړ شم یعنې دوی په ما افتخار کوي بالخصوص د کونړ ټول ځوانان هغه ځوانان چې دوی د مبارزې په کلک سنګر کې په اردو او په پولیسو کې ولاړ دي یعنې کونړیانو ما ته د کونړ د مور لقب راکړ شوی دی نو ما ته چې هر سربار ټلیفون کوي ما ته د مور خطاب کوي نو زه پوهېږم چې د مور کلمه ډېره مقدسه کلمه ده او زه مننه کوم د هغه کونړیانو نه ما ته دا لقب راکړی او نن د کونړ د مور په نامه باندې زه مسما یم او زه یادېږم
بله ډېر ښه اغلی صفی ځینې وختونه موږ او تاسې د نجونو په وړاندې د کورنۍ د تاوتریخوالي شاهدان یو په رسنیو کې لکه په کم سن کې د نجونو ودول په بدو کې ورکول له رضایت نه بغیر ورکول د سنور ډېرې زیاتې قضیې آیا د سې اداره د غلط شته دی چې د دا ډول نجونو ملاتړ وکړي
بله په مشتقې کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن وو سمسته هغه وخت کې دا کار ما کوم چې زه په مشتقې کې څلورو ولایتو کې کونړ نورستان لغمان او ننګرهار کې د ښځو د حقوقو د انکشاف او د ملاتړ دفتر مسؤول وم اوس زما په ورځ نورې خویندې شته چې هغه کارونه کوي او غیر د هغې نه د ښځو چارو وزارت مستقیماً د دولت په چوکاټ کې د ښځو چارو ریاست لري چې هغه فعالیتونه کوي او ورکشاپونه لري دیني علماو سره ناسته لري کلیوالي شوراګانو سره مشرانو سره دی ناستې او لیدنې او کتنې کوي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی کوي رسانۍ شته رادیوګانې شته اخبارونه شته مجلې شته چې دوی په دغه برخه کې چاپېږي او په دغه برخه کې کار او فعالیتونه کوي رادیوګانې ډېرې فعاله دي په هغه منطقو کې چې تلویزیون نشته چې برق نشته تلویزیونونه په شخصي امکاناتو خلکو برابر کړي دي خو هغه څوک چې نه لري رادیوګانې په مکمله توګه شته چې د ښځو غږ واوري هر رادیو چې خویندې کورنۍ خویندو وخت ورته ځانګړی کړی چې په دغه وخت کې دغه د ښځې د ټولنې برنامه چې د هر رادیو د هر تلویزیون نه خپرېږي واوري د جمعې او پنجشنبې په ورځ د کلي د جومات ته غوږونه دوی نیسي چې په هغه وخت کې دوی ته تبلیغ کېږي د حج او اوقافو ریاستونو خوا نه چې دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې باید نارینه وو ته څه ووایي همیشه نارینه وو ته خطبه ویل کېږي نو دا هغه څه دي چې په مجموع کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په بدو کې د نجونو ورکول نجونو په ورکوټي سن کې ودول او یا د نجونو سره غیر انساني چلند چې توهین او تحقیر نه شروع او حالات او کوب باندې تمام دا هغه د مخنیوي لپاره د نارینه و سره مشورې او مصلحتونه کیږي او فضل د خدای دی اوس په اکثره ډیری مناطقو کې هم ښځې په دې حق اګه شوې دي او هم نارینه په دې باندې پوهېدلی دي او دا چې اوږدمهاله کار ته ضرورت لري کارونه سقوط لري په دې برخه کې عملا کارونه روان دي او د دې د مخنیوي لپاره عملا کار کېږي او تبلیغ کېږي
بله آغلی صفی دا هم را ته وایاست چې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې چې کله تاوتریخوالی کېږي او دوی نه غواړي چې خپلو کورونو ته لاړ شي د امن خونې شته چې دوی بیا هلته مراجعه وکړي
من په کونړ کې د امن خونه نه لرو، د امن خونه نشته، خو مرکز د مشتقي ولایت و ننګرهار دی چې زمونږ دغسې پېښې ډېرې دی راځي دغه ته ننګرهار ته. اکثرا مونږ په محابسو کې هم چنان چې کومه ښځه متهمه یا مجرمه شي زمونږ په محابسو کې شته، او ناسې محبس مونږ لرو، په ننګرهار کښې هم لرو، کونړ کښې هم لرو، په لغمان کښې هم لرو، خو دا چې ښځې پکې نه وي او یوه یا دوه ښځې یا ته ساتنه مشکله وي او چون خفه کېږي یوه ښځه شتون او د یو محافظ سره مشکله وي ورته چې هغه باید ښځینه محافظه ولري. اکثرا دغسې قضایاوې بیا چې مرکزي ولایت ننګرهار دی، ننګرهار ته لیږل کېږي او په ننګرهار کښې دا مسایل حل کېږي.
بلې، اوس به یو اورېدونکی را واخلو چې څوک په کرښه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مننه، جاوید افغان یم د کونړ او سرکانو لپاره نه.
افغان صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مننه. اول دا څه مخکې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او پاسوونکو ته، دواړو مېلمنو ته، بیا خصوصا د کونړ د نظامیانو مور ته، د زړه د درد سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او پوښتنه به دې وکړم، خبرې خو ډېرې وکړلې او موږ اورې، صرف درې غوښتنې لرم د صافۍ نه.
مهرباني.
غږ نه اورې؟
مهرباني
وکړه. د سرکانو په ولسوالۍ کښې مونږ د نجونو مکتبونه لرو، خو مګر ښځینه استادانې پکې وم نشته. غیر د سرکانو نه چې یو لیسه کښې مونږ دوه ښځینه استادانې لرو، دویم مونږ په دنیا کښې دوه مکتبه د جنکو لرو، هلته ښځینه استادانې نشته. زمونږ دغه جنکۍ نه شي کولی چې هغه د شپږم نه پورته زده کړې وکړي. یو او بله پوښتنه دې دا کوم.
بلې،
صافۍ نه مې دا غوښتنه ده چې زمونږ د کونړ د اردو جلبوجه د بلکل بند کړي. زمونږ د کونړ شهیدان بېخي نور ډېر شولو، مخکې هم دې بند کړی اوس بیا خلاص شوی دی، او د کونړ له شهیدانو ته مونږ ته څوک نمرې نه راکوي تر اوسه پورې. کله وایي یو ځای ته لاړ شئ، کله وایي بل ځای ته لاړ شئ. مونږ له د کونړ د شهیدانو د نمرې غم وکړي، اردو والا دي، پولیس دي، دا ټول شهیدان شوي دي. کله وایي ننګرهار ته لاړ شئ، کله وایي کونړ ته لاړ شئ.
بلې، ډېره زیاته مننه افغان صاحب. بلې، مهرباني.
درېیمه پوښتنه دې داسې کوم کې دولتي ځمکې مونږ لرو په سرکانو ولسوالۍ کښې شته، خاص کونړ کښې شته دی، که چېرته مونږ ته نمرې راکوي زمونږ د کونړ شهیدانو ته دي. په کونړ کښې ډېرې دولتي ځمکې اوس د سیند نه بچه شولې، سیند یو طرف ته واوښتې، د سیند نه ځمکې بچ شوې، باید دا زمونږ د کونړ شهیدانو ته ورکړي.
بلې، دا ستاسې وړاندیز و، ډېره زیاته مننه افغان صاحب. آغلې صافۍ، مهرباني وکړئ.
هو، د افغان صاحب خبرې مې واورېدې. وعلیکم السلام زویه، خدای دې ښاد او آباد لره، خدای دې وکړي چې د خپلو کورنیو سره جوړ واوسېږئ. د نجونو په مکاتبو کښې په لیدلو له شکه چې زمونږ په راغلی یم، لیدلی مې دی د سرکانو لیسه مې هم لیدل ده، دنیاوي لیسه مې هم لیدل ده. په دې پوهېږم چې هلته په دې خاطر مونږ نجونې نه لرو. ما مخکې هم په خپلو خبرو کې چې په لرو پرتو سیمو کښې چې نجونې خپله د کلي کور نجونې فارغې نه شي، لیسانسه نه شي، دولسم پاسې نه شي، چارده پاس نه شي، نو دا مشکله ده چې د بل ولایت نه ښځینه معلمې نږدې شي. او زمونږ په کور کلیو کښې زمونږ نجونو ته معلمي وکړي. ما مخکې مې وویلي چې زمونږ نیمې نجونې چې ځي د ابتدایي ته د ابتدایي نه چې متوسط دې ته لاړې پېغلې شوې، هغه به ودېږي او اکثرا هغه به لیسو ته نه پرېږدي، چې حداقل هغه یوه شعبه په دې پوره کړي چې مونږ یې دارالمعلمین کښې هلته په څنګ کښې دارالمعلمین شته چې مونږ هغې ته معرفي شي او دی هلته چارده پاسې شي او درس وایي. خدای دې وکړي چې دغه زمونږ همدغه لیسو دپاره زمونږ د نجونو معلمینو او تعداد ډېر شي، او هلته مونږ وکولی شو چې یوه کونړۍ بیبي یا یوه کونړۍ پېغله یا کونړۍ مېرمنه هم هلته معلمین شي. نو دا تاسو مونږ سره کومک وکړئ چې ستاسو د کومک په ډګر سره چې زمونږ نجونې هلته دولسم نه فارغې شي او حداقل د دوی د تعلیم کچه لوړه لاړ شي، تر څو وکولی شي چې بیا شاګردانو ته پوهاوی وکړي او هلته استادي وکړي. بل د شهیدانو د مځکو په رابطه، په واقعیت کښې په کونړ کښې مځکه نه شته دی. مونږ او تاسو بهتره مونږ ته معلومه ده چې کونړ سیند دی او غر دی، او دا د سیند تر څنګه اوس دغه بېلې دي چې پخوا دغه وې. اوس کله چې دا تحکیمي سوایل پروژه په کونړ کښې تطبیق شوه او را تطبیقېږي، نو یو څه دولتي مزکه دو طرفه د سین ناغړه او دی غړه دولتي مزکه پیدا شولې چې ځان په سرکانو کې نه ده بلکې د چغسرۍ نه نیولې تر مکته تر نورګاره پورې چې نارنګ او نورګل او خاصکنانه پکې دی او همدغسې پورته تر نړۍ پورې پورته تر پیټ هرې پورې دا ستونزه او دا مشکل شته دی. من ستاسو مشکل اته ولسمشر سره ما خپله هم شریک کړی تاسو خپله اورېدلي دي او ورته ویلم دي چې کونړیان دپاره چې ننګرهار اوس مځکه نه لري نیمې مځکې د ننګرهار غصب شولې نیم په زور ونیول شولې خلکو نیم ماجر راغله پکې پرېوته د څلورو ولایتو ننګرهاریانو چیغ جیغ شه چې موږ د خپل ننګرهاریانو دپاره مځکه نه لرو نو لغمان او نورستان او کونړ او دغه دپاره مشکله ده چې زموږ په ولایت کې دی نور خوندي شي. منګ اوس هم په همدې کوشش کې یو چې د کونړ د شهیدانو دپاره په کونړ کې یو مناسب ځای پیدا شي چې ورته بلاکونه ورته جوړ شي کمپلکس ورته جوړ شي او په هغې کې زموږ د شهیدانو کورنۍ خوندي شي. په سترګو دا مشکل ما سره شته ما اخیستی دی زه په امنیتي کمیسیون کې م یم نو زر ځلې زه به د حکومت تر غوږو ورسوم خدایم ښاد او اباد لره ژوندي واوسېږي.
بله از مک د خبرونه وختم ډیر نه دی پاتې خو بیا هم غواړو چې تاسو نو واورو چې تاسو څه پیغام لرئ د فعال خزو لپاره او هغه خزي چې فعال وي مګر د ناامنۍ لکبله او نور ټولنیز ستونزو لکبله ل خپل فعالیتونو لاس په سر شوي دي تاسو پیغام غوته څه دی؟
او ز خپل هغه خویندې چې د کارونو نه لاس تر شي ویډیو فعال مېرمنې وي ځان ساتنه فرض ده خو په څنګ د لیکم د دوی نه مې هیله دا ده چې دا کارونه اوږدمهاله کارونه دي موږ باید حوصله د لاسه ورنکړو ډېر زر احساساتي نه شو او اوږدمهال د کار دپاره وخت ضرورت دی چې فرصتونه باید ولرو د دغه فرصتونو نه باید استفاده وکړو او آرام آرام موږ خپل هغه هدفونو ته ځان ورسو کوم چې موږ منحیث د یو ژوندي موجود غواړو چې په دې ټولنه کې ژوند وکړو. دا زموږ حق دی او دا حق موږ ته الهي حق دی چې موږ ته راکړ شوی دی. په دې برخه کې د ټولو خویندو نه او د ټولو ورونو نه دا تقاضا او دا هیله لرم چې زموږ د میندو او زموږ د خویندو ملاتړ وکړي په کورنۍ کې موږ ته وخت راکړي تر څو موږ دیني او عصري تعلیمات وکړو او داسري او تعلیمي تعلیمات درلودل سره یو سالمه کورنۍ ولرو او د سالمه کورنۍ نه سالمه ټولنه تشکیل کړو.
بله د ښځو اوسنی حضور په فعال ډول باندې په ټولنه کې که په دولت کې وي که په نورو ادارو کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی دا د ښځو لپاره اوس مهال کافي دی؟
خو په ښارو کې به یو څه کافي وي. لوی ښارو کې په لویو ولایتو کې لکه پایتخت افغانستان او ما مخکېم تاسو یاده کړه لکه په ننګرهار او مزار او هرات او خلدوز او دغه لوی ولایتونه چې دي چې په اصطلاح د زون په سطحه باندې یو زون دی او د زون مرکز کې دغه امکانات خویندو ته شته. مګر په نورو لرو ولایتو کې لکه وی غور او بادغیس او پکتیا او خوست او پکتیکا او کونړ او لغمان او نورستان او همداسې پسې لاړ شو تر سمت شماله پورې زه فکر کوم چې دا بسنه نه کوي او دا ضرور ده چې موږ خویندې په خپله ځانونه یو برخه سفر کړو خپل کورنۍ او خپل ټولنه کې خپلې مېرمنې خویندې یوه بله وهڅو دې ته چې هغه د دې ټولنې کې په مشترکاتو کې ځان شریک کړي او د دې وطن د آبادۍ لپاره لاس په لاس د خپلو ورونو د خپلو کورنیو سره اوږه په اوږه د دې وطن لپاره ستړی کار وکړي چې تر څو د ستړي کار په نتیجه کې سوکاله ژوند ولرو. که چېرته دا سره یو نه شو نو سره ورکېږو او د ورکېدو په صورت کې به یې موږ نه شو کولی چې بیا فعالیتونه وکړو. نو د ښځو نه مې هیله دا ده هره خور چې یو ځای ته رسېږي یو مقام ته رسېږي لاس یې اچوي او د ټول افغانستان نه دي یو یو خوربل هم د ځانه سره راکاږي او یو د بل په ملاتړ کې قرار نیسي.
بله ډېره مننه.
د ښځو شتون وځلېږي او د دې وطن په آبادۍ کې مستقیم سهم واخلي.
بله اغلی صفای له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.